السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبرونه ته شراغلاست په کابل کې 2 بجې سوې اوس هم د اونیس پروګرام ځوان فکر وخت را رسیدلی چې اجمل تورمانی وړاندې کوي خو تر هغه مخکې زه ملالی بشیر د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کوم لومړی د ځینو خبرونو سرټکی د کابل پر گرین ویلج کمپ د پرونی موټر بم حمله په اړه څېړنې پیل شوی دی. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي ډېر ژر به د برېښنا د لویو پوروړو د نومونو فهرست له رسنیو سره شریک کړي او ایران اعلان کړی چې فضا ته د سپوږمکۍ لیږلو تجربه یې ناکامه سوه. بشپړه خبرونه د کابل پر گرین ویلج کمپ د پرونی موټر بم حمله وروسته اوس د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دغې پیښې په اړه څېړنې پیل شوې دي. دا خبره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی نن ازادي راډیو ته وکړه. په کابل کې د بهرنیانو د یوه کمپ مخې ته د موټر بم چاودنې مسؤلیت طالبانو منلی چې پکښې لږ تر لږه څلور کسان وژل شول او د ښځو او کوچنیانو په ګډون 113 نور ټپیان شول. رویټرز خبری آژانس د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد له قوله خبر ورکوي چې وایي د دوی وسلوالو په دې حمله کې لسګونه بهرنیان او افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان د کورنیو چار وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل د کابل په نهمه حوزه کې په دې حمله کې د گرین ویلج په نوم کمپ چې غیر حکومتي بهرنۍ موسسې او کارکوونکي یې پکښې استوګن وو په نشه سوی. خو دانش وویل چې دې وروستیو کې دغه کمپ تر ډیره خالي و، یوازې محدود ساتونکي پکښې وو او ډیر ځاني او مالي زیان هم نږدې اوسېدونکو ته رسېدلی دی. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی ویلي چې په ټپیانو کې 23 کوچنیان شامل دي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کابل د ولسي جرګې د لومړنیو پایلو د اعلانولو هرکلی کوي او وایي چې له دې وروسته به دا کمیسیون لکه د نورو ولایتونو په څیر هغه شکایتونه چې په دقت وڅړي چې د کابل د لومړنیو پایلو له اعلانېدو وروسته دوی ته ورسیږي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیال او ویاند علي رضا روحاني تیره شپه ازادي راډیو ته داسې وویل:
بر اساس قانون کاری که ما خواهیم کرد که تا کنون هم انجام
ده قانون لمخه هغه کار چې موږ کوو او تر اوسه مو هم کړی د لومړنیو نتیجو په اړه د شکایتونو او اعتراضونو ثبتول او د هغو څېړنه ده او بالاخره په دې اړه به قانوني پریکړه وکړو.
شاغلی روحانی زیاته کړه چې تر اوسه پورې د شاوخوا لسو ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو نتیجې نهایي کړي او د اعلانولو لپاره یې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته سپارلي او د شاوخوا لسو نور ولایتونو وروستۍ نتیجې به هم د دې اونۍ تر پایه کمیسیون ته وسپاري. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي ډېر ژر به د برېښنا د لویو پوروړو د نومونو فهرست له رسنیو سره شریک کړي. د دې شرکت ویاند وحیدالله توحیدي تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په ټول افغانستان کې شاوخوا 3000 کسان او شرکتونه د دې شرکت پوروړي دي او نه غواړي چې خپل پورونه ورکړي.
موږ نوی لست چمتو کړی او دغه نوی لست به موږ ډېر ژر بیا هم سره دی چې عدلي او قضایي ارګانو ته یې ورکوو، سره دی چې جرایم سنګین ته هم ورکړی ان شاء الله بر رسنه سره هم شریک شي او پس لدین عملا د جرایم سنگین لخوا د دې گرفتاری به عملا آغاز شي.
د شاغلی توحیدی په وینا له پوروړو شاوخوا 300 میلیون افغانۍ راټول سوي خو دغه کسان او شرکتونه تر اوسه نږدې 4 میلیارد افغانۍ د برېښنا شرکت پوروړي دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د پاکستان یو امنیتي چارواکي ویلي چې د دې هیواد د امنیتي قواو په عملیاتو کې نن هغه دوه سختری دی وژل سوي چې په 2011 کال کې د القاعده شبکې لخوا د یو امریکایي په برمته کېدو کې لاس درلود. د پاکستاني چارواکو په وینا دوه کسان د اسلامي دولت سختری ډلې غړي وو. وارن واینستاین په 2011 کال کې په لاهور ښار کې د امریکا د یوې پرمختیايي پروژې کارکونکی وو او په 2015 کال کې په قبایلی سیمه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې تصادفاً ووژل سو. په پنجاب ایالت کې د توریزم پر وړاندې د مبارزې ادارې چارواکي راو طاهر ویلي چې دغه دوه سختریز عادل حفیظ او عثمان هارون نومیدل. د د په وینا دا دوه کسان نن سهار په فیصل آباد ښار کې وژل شول. د پاکستانی چارواکو په وینا دغو دوو کسانو همداراز په 2014 کال کې د پاکستان د پخوانی صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی د زوی علي حیدر په برمته نیول کېدو کې هم لاس درلود. علي حیدر په 2016 کال کې په افغانستان کې د امریکایي قواو لخوا وژغورل شو. د معلوماتو له مخې د القاعده شبکې ډیری جګړه ماران اوس مهال په دغه ځای کې له داعش ډلې سره یو ځای سوي دي. ایران اعلان کړی چې فضا ته د سپوږمکۍ لیږلو تجربه یې ناکامه سوه. ایران نن وویل چې یوه سپوږمکۍ یا سیټلایټ یې فضا ته توغولی دی، خو د مځکې مدار ته په رسېدو کې پاتې راغلی. د ایران د مخابراتو وزیر محمد جواد آذری جاهرومی دولتي تلویزیون ته وویل چې هغه راکټ چې د پیام په نوم سپوږمکۍ یې لیږله د توغولو په دریم پړاو کې ونه سو کړای لازم سرعت ته ورسیږي. نوموړي د دې عارضې علت څرګند نه کړ، خو ژمنه یې وکړه چې ایراني ساینس پوهان به خپلو څېړنو ته دوام ورکړي. ایران ژمنه کړې چې فضا ته به دوی سپوږمکۍ استوي. د پیام سپوږمکۍ د توغولو راپور په داسې حال کې ورکول کېږي چې د ایران د راکټي ازموینو له کبله د تهران او واشنگټن په اړیکو کې